طال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هله منده یم جوړ خو خوشاله اوسئ هله د چی تاسو د نننۍ خبرونه تر پایه هم لمه سره ملتیا ولري او خبرونه واوري د تیر خبرونه په څیر نن هم په خبرونه کې درون قدرمن میلمه لرو چې د افغانستان د په افغانستان کې ډیر زیات فعالیتونه کړي ځوانانو لپاره خدمات ترسره کړي د ځوانانو د ټولنې مشر پاتې سوی دی او تر څنګ په ډیرو لویو دولتي ادارو کې هم کار کړی فعالیتونه ترسره کړی دی د افغانستان د سیاسي برخې یوه ونډه وه او ونډه یې درلوده په سیاسي برخه کې اوس له هېواده بهر دی او په استرالیا کې ژوند کوي د استرالیا په نیوکاسټل ښار کې د افغان کلتوري ټولنې په نوښت دوی ګڼ شمېر ځوانان یو ځای سوي دي او دغه ټولنه یې رامنځته کړې ده او د دې ټولنې مشرتابه ښاغلی حاجي سمیع محمد صاحب کوي چې په نننۍ خپرونه کې موږ سره ښاغلی سمیع محمد دی قدر منوریدونکو غواړم نننۍ خپرونه د ګل زمان استاد په دې ښکلي سندرې را پیل کړو موږ سره مل اوسئ
ننما سر بنا چلے پسر دے عمر سر
مومن صاحب سلامونه او ډیره زیاته مننه سی خبرونه کې موږ سره نن ملي استې زموږ بلنه مو منله او موږ ته مو وخت را کړ.
ډیره مننه کوم لیمه.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې مې زغوړم پوسم کله چې تاسو له افغانستان استرالیا ته راغلئ او دلته کډوال سوئ، څومره وخت وروسته تاسو په دې فکر وکړو چې باید مې د افغانانو لپاره یا د ځوانانو لپاره یو افغان کلتوري ټولنه جوړه کړی او دغه نوښت مو څنګه رامنځته کړ د ځوانانو لپاره؟
ډیره مننه کوم. زه چې کله آسٹریلیا ته راغلم دقیق کوم په یاد دی میاشتو په هغه کال کې تقریبا څو اونۍ وروسته اختر و. زما د ټولنې او ادارات مل ته جوړ کړی و، مدني فعالیتونه مو ډېر و، مختلفو داخلي او بیرونی ادارو سره موږ هلته په افغانستان کې د ځوانانو د مهینت له لارې هم په تماس کې وو. نو دا شی زما په وجود کې ډېره ګرمه وه. نو دلته چې زه راغلم دقیقاً د اګست میاشتو به کال تقریبا زما ذهن وتلی، خو هفته دوی وروسته اختر و. موږ دلته افغانانو یو کور کې ناست و، دلته بس پوښتنه زما اول زما پوښتنه دا و چې دلته کومه ټولنه شته، یا دلته موږ خپل کلتور ساتلی سو، یا موږ زموږ د راتلونکي نسل دپاره څه میراث ساتلی سو، په کومه لارې ساتلی سو، په کوم موقف یې ساتلی سو. خو ځینې دوستانو وویل چې یا دلته داسې یو ټولنه نشته، بیخي ټولنه په هغه وخت کې نه و، او دلیل یې شوی وکړله ځینې بې اتفاقي رامنځته شولې او د هزاره او تاجکو پښتون خبره راووتله. نو ما دوی ته پیغور ورکړه، ما دغه ستاسې ناکامي ده او ناتواني ده چې تر اوسه مو یوه ټولنه کړی. خدای شاهد دی په هغه لحظه مې داسې میادېږي لکه اوس یو ماشوم د همدغې کورنۍ تېرېده. نو د اختر ورځو اوله ورځو ما پوښتنه ترې وکړه چې مال زویه د اختر څه معنی، ماته په انګلیسي کې جواب راکړه. ما ورته وویل والله مال دا ډېر ارزښت لري زموږ په کلتور کې، زموږ په دین کې، زموږ پلرونه او نیکونه او زموږ فرهنګ څنګه دا لمانځي. نو خیر، تا ستا ګناه نه ده، دا زموږ د مشرانو ګناه ده چې ته داسې بې خبره او بدون د معلوماتو د معلوماتو سره لرې ساتلی. خیر، دلته ځینې دوستانو نومونه اخیستلی، ځای نه دی، خو تقریبا یو لس پنځلس نفره سره یو ځای شولو. دا ټولنه مو سره پر لارې واچوله، ټولنه مو جوړ کړه چې دغه د کومې ټولنې مشرتوب زه اوس کوم دا ټولنه نه وه، البته بله ټولنه وه. خیر، دا جوړه سو، پر پښو ودرېدله. خو ځینې کسان دې ته یو بل نوم ورکړه، دلته یې په ځینو اقوامو په ځینو اشخاصو یې دروازې بندې کړلې، قدرت یې صرف ځان دپاره راوګرځوه. په اول سر کې ما غوښتل چې ځان کاندید کړم ریاست ته، جنجالو ته چې مې وکته بیا ما استعفا وکړه د کاندیداتوري څخه، چې مال دا اداره رامنځته سي، حداقل د افغانانو پر یو چتر راټول سي. هغه بل کاندید ته مې لاره خلاصه کړه. خیر، دروازې بندې شولې، افغانان یې سره بې اتفاق کړه، هلته صرف خپلو کورو کورنۍ ته رسیدګي کولی. نو دلته بیا زه راولاړ شوم د ځینې د ملتیکلچر نیوز سرپلس د خواسه، ځینې ملتیکلچر نیوز سرپلس د خواسه د ځوانانو دپاره مې ځینې پروګرامونه چې هغه د تبادل فرهنګ یا کلتور کلچر ایکسچینج ټریپس په نامه مې ځینې بودیجې خپل افغان ځوانانو مې د محلي ځوانانو د ابوریجنل کوم قوم چې دلته اوسېږي دا نورو سره لینک کړه، مستقیم برنامې مې ورته ونیولې. آخر دې ځای ته ورسېدلو چې ما فکر کوم چې بل یو کوچنی افغانستان دلته به په نیوکاسل کې جوړ شي. د بې اتفاقۍ چې یو قوم پر بل قوم راپورته کېږي، افغانانو جلسه ونیوه ځان ته چې موږ ځینې وړاندیزونه یې درلوده چې هغه کې درې ډېر واضح وړاندیزونه وو. یو دا چې انتخابات دې همه شمول انتخابات وسي، ټول ګټه پکښې واخلي او کاندیدان دې اضافه وخت ورکړه سي تر څو ځانونه معرفي کړي او دا د قدرت جزیرې دې ورکې شي ورکې سي او ټول اقوام تاجک پښتون نظاره دې سره راټول سي. خیر دې ونه منله، بیا ملت دا تصمیم ونیوه چې راځي بله ټولنه جوړو. هغې بهر شوي دي، ایستل شوي دي، ایستل شوي دي د صحنې. بیا زه زما سره غوښتنه وکړه چې دا ځل ته خپله رهبري مستوي سي. خدای شاهد دی، زما پلان دا و چې زه په استرالیا کې د شهید جنرال صاحب رازق خیریه بنسټ جوړ کړم دلته. ما د ورونو سره، د مورکۍ سره، د ټول فامیل سره خبرې کړې وې. تقریبا کارونه ډېر څه نهایي شوی وو، کومه دا نوم او دغه لا تګلاره او تازه وساتم. خو دلته هم افغانان ته دلته ډېر ارزښت ورکوم. زموږ ډېر باعزته ټولنه دلته دوی غوښتنه راڅه وکړله چې دغه اداره دا ځل ته په لاس واخله. مختوی سخشه دا افغان کلتوري ټولنه موږ راجستر کړه د استرالیا د قانون په چوکاټ کې. نو اوسه پورې زموږ افتتاحیه نه ده سوی، خو شکر دی انشاءالله افتتاحیه به مو ولسم د اګست وي، وبخښئ، ولسم د اکتوبر به زموږ افتتاحیه د خیره چې په هغه کې مو وزیران، کابینه، د پارلمان او محلي فدرالي غړي مو غوښتي دي. نور دغه محلي دفاتر مو غوښتي دي، د کلیو د کمیټو د کمیونیټي مشران مو راغوښتي دي، ځوانان مو راغوښتي دي. انشاءالله تاسو به دا څنګه مجبوریت دی، کله کله په کمیونیټي کې په اتحادیه کې خلک پیدا کېږي چې غواړي تعصب ته لار هواره کړي، غواړي خلک جدا کړي، غواړي د اقوامو منځ کې تفرقه واچي. اما موږ هغو ته ځای نه ورکوو. ما زه کله کله وایم، څوک راځي وایي زه افغان نه یم، افغانیت نه منم، څوک وایي زه خراسان منم. موږ یو سل شپږ کاله مخکې ځینې خلک موږ افغانان نه یو. موږ یو سل شپږ کاله مخکې د افغانستان تعداد کښېښوله. کوم خلک چې اوس چغې وایي چې زه افغان نه یم، دوی یو سل شپږ کاله شاته پاتې دي. دوی د هغه وخت نارې وایي. نو دوی چې دا زموږ ځای ته اوس رسېږي، دوی دپاره یو سل شپږ کاله نور. زموږ دعوه لا پراخه ده. موږ افغانستان بنیاد ایښی، هغه پراخوو. موږ وایي
مومن صاحب، که راته وایستئ چې دقیقا په دغه ټولنه کې کوم کسان تاسو سره دي او په کومو برخو باندې کار کوئ، تر څنګ کومې ورځې ډیر لمانځئ؟ لکه مخکې تاسو د اختر یادونه وکړه، لکه موږ تاسې اخترونه لرو، نوی کال لرو، تر څنګ ځینې نورې فرهنګي او اسلامي او دینی ورځې لرو چې هغه موږ لمانځو. افغانستان کې لمانځل او افغانان چې هر چیرته ولاړ سي د نړۍ هر ګوټ ته همدغه ورځې لمانځي، تاسو تر اوسه پورې کومې ورځې تر اوسه لمانځلې دي او په کومه کچه او کار مو څنګه اوس تاسو په نظر؟
زموږ پلان دا دی چې کوم افغانان چې دلته ژوند کوي، هغو دپاره موږ دا احساس ورنه کړو چې دوی د افغانستان څخه لرې دي. باید دوی ته موږ داسې احساس ورکړو چې دوی په افغانستان کې ژوند کوي. که نوی کال یې باید موږ یې ولمانځو، که اختر دواړه ولمانځو. زموږ کلتوري ورځې چې دي، زموږ د پښتون په د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. همدغه سينور هزارګي ژبه مسته او پاتوس موږ د خپلواکۍ ورځ ده. موږ کله کله د افطار ډینر په نوم هم دلته د پروژې کې یوه شپه موږ ډوډۍ کوو خارجان غواړي چې دا زموږ روژه ده او دغه سیماته کلتوري زموږ دینی ورځ چې وي هغه ارزښت چې لري او موږ زموږ ځوان نسل چې په هغه پوه شي موږ هغه لمانځو. سربېره په هغه موږ پلان دا دی چې موږ دلته خپل د ژبې د پښتو د دلی مکاتب ولرو چې مخکنۍ اداره ما یاده کړه چې یو مکتب اوسم ستا نو انشاءالله دومه به هم جوړوو. موږ دلته د قرآن شریف صنفونه هم لرو، دلته مساجد هم شته چې د قرآن شریف درسونه ورکوي. استرالیا په مکاتبې کې په پنځم شپږم صنف کې د هغوی صدري او پښتو اوس لیکي، نو د اوله دومه درېیم صرف کتابونه هم ورته راوړي دي. نو دا مکتب به بیا جوړوو، پراخوو به او خپل کلتور به خپل نوي نسل ته انتقالوو.
بالکل انشاءالله حتماً، او موږ به هم تاسو سره همکاری کوو. تر اوسه مو دغه د اختر ورځ یا هم د نوي کال ورځ نه ده لمانځلې، فقط هغه د خپلواکۍ ورځ فکر کوم د تاسو لخوا لمانځل سوی وه په کوم ښار کې چې تاسو اوسیږئ. او تر څنګ یې دا راته وویستئ نورو ښارونو ته چې تاسو ولاړاستئ، او د افغانستان د خپلواکۍ 116مه کلیزه لمانځل کېدل او تاسو په دغو غونډو کې ګډون کول، څه احساس مو کول؟ او تر څنګ یې تاسو کوم هغه مثبت شیان ترې اخیستل او فکر مې کول چې زه که خپل ښار ته ولاړم خپل ځای ته زه هم دغه شی رااخلم او د خپل ټولنې په دغه یوه برخه کې به ځای بزر کوما؟
اول خو چې موږ اخترم ښکار د خپلواکۍ ورځ ډېر ښه لمانځل سو او ټول په خبر سو. ما موږ تېر کال اختر ولمانځئ، کوچنی اختر لوی اختر دواړه نوروز مو ولمانځئ، افطار ډینر پروژه کې مو نیولې وو. شو دا کال په کال ډېریږي، افغانان تشویق کېږي، لکه سږ کال چې تا ویل دی څنګه ښه دا د خپلواکۍ ورځ ولمانځل سو. ما د خپلواکۍ په ورځ کې زه میلبورن ته ولاړم، تاسې هلته شاید بس سیدنی ته درغلم. دلته په نیوکاسل کې مې په دوو برنامو کې مختلف برنامو کې په یوه برنامه کې وخت ګډون وکړ نیوکاسل کې. زما دوې مخې وې، یوه ده چې ما غوښتله چې دغه پر افغانستان مین افغانان چې دوی ته دغه کلتوري او د کلتوري ورځې ورته یا د دوی تاریخ ورته مهم. زما په تک سره چې زه اډلیډ ته ولاړم تقریبا موږ څو ملګري پنځلس ملګري هلته ولاړو، بیرته چې په میلبورن کې برنامه سو د اډلیډ سب ملګري راغلې. زما د افتتاحیه غونډه کې یولسم د اکتوبر د اډلیډ د میلبورن د پرت او د برزبین سبه دلته راځي. اوله موخه مې دا و چې دغه افغانان د سره یوځای کړم، سره معرفي کړم، دا اتفاق اتحاد سی دا زنجیر لا قوی سی چوخ خوشبختانه هغه وسو. بل خبره زه ډیر نه غواړم سیاسي بس ډیر سیاسي کم، اما ځینې کړي دي چې موږ پښتانه په دا تورنوي چې موږ د ځینو نور اقوامو جنسایډ کړی، لکه وژنه کړی، لکه امیر امان الله خان خبره کوي ښه هغه یو تاریخ پروت دی چې هغه تاریخ ما ځینې دوستانو ته تشریح کړه چې نه دا داسې نه دی، دا رقم دی اصلي. هغه زه ډېر سیاسي کېږم نه. او بله موخه مې دا و چې زما د سفر چې دونه اوږد سفر کوم، لکه اډلیډ سوس تر شل پنځه ویشت ساعته لاره ډېر ده، یعنی دونه د ورځې موږ ته ارزښت لري چې هر څومره سفر پسې وکړو او خپل نوي نسل ته دا انتقال کړو دا ارزښت لري.
بالکل. او یو ټکي ته به زه اشاره وکړم، لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله هلته مشران راغلي او خپل هغه د افغانستان کلتوري کالي اغوستي وو، لکه ډېر ښکلي کمیس پرتګونه، واسکټونه، لونګۍ ګانې، لکه هر کس هغه د خپلې علاقې کالی اغوستی او ترڅنګ کې ماشومان هم خپل مشران ته ګوري او هغه خپل کلتور دی افغانیت هغه نخه ساتي او ورته علاقمندي پیدا کوي، خصوصا هغه رنگونو ته، هغه زیوراتو ته او هغه کالو ته. فکر نه کوي چې دغه په راتلونکي نسل باندې که دغسې غونډې ډېرې ترسره سي او افغانان سره یو سي، زموږ پر راتلونکي نسل باندې څومره مثبت اغیز کوي؟
دی ښه مثبت تاثیر دی، ځکه ځینې هغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي او تاسې په مراکز کې ژوند نه کوي، په سهارا کې ژوند کوي، هغه په دی چې په افغاني په کالو په اغوستلو شرمېږي، په لونګۍ شرمېږي، په قرقولي شرمېږي، په بخۍ کالي چې کندار یا غاړه کنداری غاړه په هغه شرمېږي، ځکه د هغو مشرانو نه ده اغوستی، د هغو مشرانو دوی تعدي کړی نه دی، د دې کالو د ارزښت او تاریخ باندې نه دی پوه کړی. اوس ګوره زموږ ګڼ افغاني چې په هغه شپه تاسې مې اغوستی وو، دا څونه ارزښت لري، دا څونه په زحمت جوړېږي، دا څونه په تکلیف جوړ فرهنگ انتقال سوی نہ داسی برنامی اسی افغانان دا رنگ پرنگ کالی خپل دو کلتور کالی آر یو ازار خپل پشتون خپل تاجو خپل دیو چا لنگوٹا پسری دیو چا غٹ صدری اچول یو چا غٹ پټوب سر روانی او داسی دو متر پسیس کیجی دانو بیا
بالکل
صدری اغوستی شخوند ور سره کیو چا د کټه وازی لنگوٹا والی او بلو پټوی دو متر پسی بدانځ کور سره سکیجی یا بل غٹ
فکری ذہن میں خواتا بیخی اولاد کڈوالی که څه هم د مبتا سو ژوندونو باندې پچا مثبت اغیز کوي، پچا هم یو څه منفي اغیز کوي، هغه منفي تاثیرات یو څه ډیر دي. کله چې کوم کسان وطن پرېږدي او له وطن راوځي، ستاسو په ژوند باندې څومره تر څومره وخت پورې منفي اغیز کړی، تر څومره وخت مثلا هغه د خلکو خبر ګډوډ واسطه یا په حال نه راتلی؟ ځکه موږ تاسو ټول همدا ورځې تیرې کړې دي او تر څنګ څنګه مو انګیزه پیدا کړله سي نه زه باید راویښ سم او سید زه ما خپل وطن پریښی ده او وطن حالات ګډوډ دي، زه په یو بل وطن کې یم او زه باید دغسې یو نوښت رامنځته کړم؟
بدون د شک سوچ د وطن څخه لري وي، وطن یادیږي، دا مخاوره ده، وطن به د حالت لري، دا وطن مخاوره زموږ په بدن نو زموږ وینه کې ګړه ده، هغه هیڅ وخت به سوره یې راولي. اما زه چې وطن کې موما زه د ځوانانو د نړیوال کمیټې مشر او په میاشت کې دوه سفرونه په میاشت کې دوه سفرات من کوله، نو دا مسافری سره زه ډېره مخترم. نو زه چې کله استرالیا ته راغلم، ما ته ځینو دوستانو مسیج کوه چې د خصمې خو به نه یعنی ما ډېر واضح ورته ویلی چې نه، ځکه مال دغه کوم ځای چې زه ژوند کوم دغه باید زه خپل وطن کړم. که ته خپل وطن سره مینه ونه لرې، لکه زه افغان یم د افغانستان سره که مینه ونه لرم، که زه د خپل هویت سره مینه ونه لرم، دې وطن سره مینه نسم پیدا کولای. که زه د خپل وطن سره وفادار ونه اوسم، غداری وکړم، د دې وطن سره زه وفاداری نسم کولای، غداری کوم، نو زما په ما هغه وطن هم ګران و، هغه ما خپل وطن کړی و، وطن می و، دا وطن هم په ما ګران دی، دلته ما د وطن احساس کوم، ما خپل وطن دې غزه ځان ته
وطن جوړ کړی دی، زه فکر کوم
ځان ته جوړول بالکل بالکل څه کوم بدل کړو، څه کښې نو سره بحث کوو، نشته کوي چې دلته مسجد نه لرو، دلته فرهنګي مرکز نه لرو، مکتب نه لرو، افغانان نه لرو، کمیټه نه لرو، نه اوسې هلته مو افغانانو کوله دلته دیمو کې، او بل دلته خلک سونه موږ ته لاس په سینه شرار لاست ولاړ دي، په ممانعت نه کوي، خپل فرهنګ لمانځي، خپل دین لمانځي، خپل لمونځ کوي، خپل قرآن شریف وایي. چا به تمه نه درته ویل چې مه کوه. دلته د هغو نه چې دوی خپل د دین او د مذهب ارزښت ورکوي، هغو نه ستا تا ته هم درکوي. نو ولې په دې په ځای چې لاس په زنه کښېنې چې اوس بس په افغانستان پسې دښ څه وایم، افغانستان مې یادېږي، بس نو زونه دلې ناسې ولاړ شه دلې. خو ځینې قیدات شته، ځینې بندیزونه شته، هغه هم زموږ خپل د افغانانو ده د لاسه.
مومن صاحب، تاسو زه فکر کوم چې د ماشومانو د یو ویسټ کرکټ فامیلی په نوم باندې هم یوه ټولنه ده. هغه ټولنه کې دغه ماشومان افغانان دي. آیا دغه کرکټ د ماشومانو سیده د افغانان پر مخ بیایي، او که تاسو څنګه همکاري ورسره لرئ د ټولنې په اړه کلیک معلومات راکړئ؟
فکر کوم چې موږ دغه دغه ورځ ولمانځله، د خپلواکۍ ورځ، د دې کرکټ د ټیم ځینې غړي هلته په لمانځغونډه کې وو. په هغه ټیم کې زه شوم، هغه قسم ولیدلی که ما سره مخکې شریک کړی نه و چې ما لږ نور معلومات راټول کړی، خو معلومات په لرم. په هغه ټیم کې ډېری نو هغه یو رسمي لیک دی، هغه لیک چې د خپل پلیران لیدلی وو چې داسې ګډون یې کړی وو، او دا نور سوشل کوهیژن او اتفاق اتحاد رامنځته کړي، نو دې شیدې تقدیر کړی وو. سربیره په هغه موږ دوه نور ښه قوي قوي ټیمونه لرو د کرکټ دلته، او چې هغه ځوانان دي، مطلب د اتلسو څخه جګ دي، ډېر ښه روان دي، تقریبا فاینل او ګراند فاینل ته وتلي دي. یو نه دوه ټیمونه لرو، دغسې د والیبال ټیمونه لرو، دغسې د فوټبال، شاید زما په فیسبوک کې مو سوشل میډیا کې لیدلی چې زموږ ستاسو یو افغان ورور راته د نیو ساوت ویلز په پارلم تاریخ کې ثبت شو، په اجنډا کې ونیول شو، د استرالیا د پارلمان په ویب سایټ کې وو. بیا یو تقدیرنامه ورته رالی چې د میتلن د ښځو ټیم یې ګراند فاینل ته رسولی وو، چې پرون یې ګراند فاینل وو. نو افغانان ډېر لاسته راوړنې لري، نه یوازې ځوانان او مشران یې، بلکې ماشومان یې هم ډېر فعال ونډه دلته لري. ځکه دلیل یې دا دی چې امکانات ورته رسته وطن کې، امکانات نه و دلته، هر څه امکانات ورته شته. صرف جرات غواړي چې دوی فعال شي او مخ ته ولاړ شي.
ډېر ښه، زه ستاسو لپاره لا بریا او هیله لرم، او هیله منده یم چې راتلونکي کې که زه تاسو سره مرکه کوم، ډېر پرمختګ مو کړی وي، ډېر لاسته راوړنې ولرئ لکه اوس غوندې. غواړم پوښتنه وکړم، په کډوالۍ کې معمولا انسان هغه د وطن موډ کې ډېر یې، او وطني سندرې ډېرې زیاتې اوري. تاسو څنګه سندرو سره څنګه یاستئ، باوجود دې چې ډېر مصروفیت لرئ، خپل هیوادوالو لپاره خدمت کوي او مصروفیت مو ډیر دی، سندرو لپاره هم کوم ځانګړی وخت لري سندرې اوري؟
ولا تعصب دی ونی سي، خو دا موټر کې هر وخت پښتو سندرې اورم، شدا است وطني سندرې اورم، د عبد الله مقری سندرې اورم، کله کله د شهید جنرال صاحب راځي په اړه چې دا د سپین بول دا سندرې ویلې دي، دا ډېر اورم. ځینې دا زموږ زه خو ځوان نه یم، خو دا زموږ د ځوان نسل سندرغاړی هم یو هنرمند دی په نوم د امین شریف دی، که داسې یو نوم لري، هغه هم ښې سندرې وایي. خو دا پښتو اورم، نو اوس بیا خلک دغه زه چې کله کله مرکې کوم، خلک زما لحظه پر لحظه مرکه اوري، وایي وایي یو نقطه ځین
را پیدا کوم منفی.
خو پښتو سندرې ډېر اورم.
پښتو سندرې ته تاسو یادونه کړې، د عبدالله مقری سندرې اوري. عبدالله مقری سندرې ډېری اتڼیزې سندرې دي. کوم وخت داسې سوی د سپینې ملار کې موټر درولی، یو اتڼ تم زړه سوی ټایپ دی، موټر مو جګ کړی، غږې او کته سوی راځه دلته یو اتڼ وکړم.
ولا داسې وخت خو نه دی راغلی، خو کله کله دا اتڼي سندرې چا چو چې چا په ناوې پسې ځو، لکه خپل افغاني کلتور غوندې. بیا په لاره کې یو ځای درو، دا ټول ته وایي چې اوس راکښته سه، یو اتڼ هم په دې لاره شتاردش شاردش چې ورته وایي نه و، هغه چې هر څو نه چار چیرې ژوندو کې بیا به افغانۍ رګ راکې دی.
بلکل، په همدې خاطر ما هم دا پوښتنه
وکړه. وطني سندرې ډېرې اورم، د عبدالله مقري د وطن په اړه ویلي، استاد ګل زمان د وطن په اړه سندرې ویلي، ځینې هغه خنداری جاپانی ورته وایي، هغه د وطن په اړه ډېرې ویلي، د جنرال سبلازق په اړه ډېرې ویلي. نور خو چې اتن ځای راسي، خو اتن خو هم زموږ د کلتور یوه برخه ده. که وی کړی مو دی، پرون زما سوشل میډیا ما ته نوټیفیکیشن راکړی و، فکر کوم د درې کالو مخکې، پرون افغانستان د هغه کې زوم د قوا د افغانستان د قوا یوی قمندان جنرال صاحب شعیب و هغه زموږ ستاسې دوران خان چې سپوږمۍ ته ختلی و، هغه و د وزارت دفاع معاونین و وزیر صاحب دفاع، دا ټول موږ په قوا یوایي کې هلته افغانستان کې ښه اتن کړی و. هغه قسونه ما تېر ماښام ولیدلی، نو هغه نوټیفیکیشن یې همې مریض چې ورکوي، نو ښه اتنونه مو کړي دي. دا خو د کلتور یوه برخه ده اتن اوس.
بالکل، زه غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د خپرونې په دې برخه کې غواړئ د چا سندره واورئ؟ د خپرونې په دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره ډېر خوند درکوي درته خپره یې کړم، او اورېدونکي هم د تاسو په خوښه یوه سندره واوري؟ غنم غوندې وطن، حتما په دواړو سترګو ورځو د شفیق مرید په غږ باندې ښکلې سندره ورو بیرته خپرونې ته راګرځو.
بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا، د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا، زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا، زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا، د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا. شان باد سرگنشی کلے، شان باد سرگنشی بخندا بدر تجنشی، دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی، دب سنگ ترے تمشی لوی ملت چلو یا بانا، زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا، دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا. ظالم غرور بماتی، او
قسمت غمون جاتي دواغان برا طولي وغندي دي حرفاتي حافلا بشيد أمن وقلوه كيروانا زما مين زما زانا خيستا أفغانستانا زبلال خوغا آزانا دمالالي يا قربانا علم علم شي عرفان شي پانچی دخواگے میں نے داستان چی دے حکمت لے برکاتا داس خلیشی ودان چی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دمالالیا قربانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا
د تعال او تعال د خبرونې اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. یا مخ خبرونه ته بیا هم له موږ سره مکه غلې سمې محمد په خبرونه کې ملمنده یو د افغانستان په اړه هم یو دوه درې پوښتنې ترې ولرو. ما محمد صاحب تاسو په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنې لپاره هم کار کول ترڅنګ دولتي ارګانو کې هم تاسو دندې درلودې، کومه برخه کې ډېر راحت واست؟ هغه ډېر رسمیاتو کې په دولتي اداراتو کې ستاسو کار کول او یا هم کدی ځوانانو په منځ کې د ځوانانو ټولنه لپاره تاسو خدمت کول او د خل د عامو خلکو په منځ کې ډیر خوشاله وي؟
وظیفې کومې ډیر اجرا کړې افغانستان کې؟ درې وظیفې چې واقعت یو لوی بدلون درلوده. هغه یو اول څه چې کله د ځوانانو د نړیوال ټولنې مشر وما او چې وسم يم ما دې سره پارا میاشت ما سلويشت یا پنځه سلويشت کسان د سولې نړیوال سفرونو ته یا کانفرنسونو ته لېږله، لکه بنګلاديش، نیپال، سویډن، فنلاند، انډیا، نور نور ځای ته مې استولله. یعنی د دروازې بندې دروازې د نړیوالو ځوانانو د افغانستان ځوانانو منځ کې مې خلاصه کړه. بل ډېرې بورسیې مې لکه د داکا بنګلاديش یونیورسټي ته، هندوستان ته ډېر بورسیې اوږدمهاله او لنډمهاله کورسونه او بورسیې مې ورته راویستلې. او بل کېدای شي داسې معلومات ولري هندوستان کې چې کله مریضان تلل هلته ځینې ترجمانانو پیسې هغه ما تر یو حده له منځه یوړل. هلته مې یو قرارداد د ټولو روغتونونو سره امضا کړه چې کله ازوانان یا ازوانان راځي باید دغه ترجماني سیستم کې نه پیل شي چې څلوېښت سره ترجمانانو ته لاخستهغمې بیل کړه. نو او بل دننه په افغانستان کښې مو ډېرې ورځې لمانځله، حتی د ځوانانو نړیواله ورځ، هغه د نجونو ورځ، روز دختر چې ورته دوی ویل. هغه دومه وظیفه چې ما وکړله د کمپاین زه چې د سولې او اعتدال د نفت مر په مشري ریاست جمهوري ته تی کاندي، زه د ځوانانو د افغانستان په سطحه رئیس وم د کمپاین، بیا د مبلغینو نازنینو رئیس ولم سربېره د ځوانانو. ما سفرونه وکړه هرات، کابل، ننګرهار او مزار او ډېر ولایتو ته لاړم. ما خپل د ولس واقعي څهره ولیدله چې هیڅ څوک نه و لیدلی. مثلا چېرته ظلمونه کېږي، په څه ډول کېږي، پر پښتون باندې بل بل قوم څونه ظلم کوي، یعنې دا شیان ما ټول په خپلو سترګو ولیدله. زه یې ولسوالۍ ته تللی وم، ماته د یو خوړی شوی دی د ننه پورې. دلته نه طالب راغلی، نه پولیس راغلی، نه اردو راغلی، نه ولسمشر راغلی، نه کوم وزیر، نه کوم وکیل راغلی. تا ول نفر وي خپل مشکلات یې ماته وه. د جنرال صاحب درېیم وظیفه ده، د جنرال صاحب راځت د شهادت ته مخکې یو واقعت تېر پیش سو میدان کې پخوانی رئیس پ دوسیه کې ختم سو، برطرف سو. جنرال صاحب راځت ماته تلیفون وکړ، نو په دغه شپو کې زه د پارلمان منابع بش نومې راڅخه هېر سو، هغه برحاله و. نو زه دلته کالېږدم چې زه د هغه پر ځای ولاړ سم. دلته د مینه مینه حاجي صاحب قادر الله یو دوی په ما پسې ولاړ و. نو په دغه وخت کې جنرال صاحب راځت ماته تلیفون وکړ چې راسه کندهار میدان وایي تش دی، دا ځای ډک کړه تر څو چې رئیس نه راځي. نو زه دلته ولاړم. په دې میدان کښې څه ډېر فساد و، ډېر فساد و، قاچاق کېدل نور شیان افتو کې چې زوس درته وایم چې څومره خلک ما راوګرځوله، څومره قاچاق میدان کښې مې څه تغیرات راوسته وي. اپ مې دلته په هغه وخت کښې د وخت ارتباط خارجي د کندهار زون رئیس الکو صاحب و، یو ځوان و، هغه ډېر غښتلی ځوان و. د هغه سره مې لاس یو ځای کوي، اپ مې هغه ته وسپارلو، تغیرات مې پکې راوست، ډېر کار مې پوه کوي. نو دغه هغه وظایف و چې واقعي موږ په وطن کښې یو تغیرات راوستله. نور زما ډېر وظایف، زما معاش ټول شیان د بیرون سره تللی، ما د افغانستان د دولت سره ډېر معاش نه دی خوړلی.
په ټوله کښې د افغان ځوانانو یا د نسل لپاره تاسو کار ډېر کړی دی، او اوس راځو افغانستان ته. افغانان ته په ټوله کښې ځوان نسل ته وخت ډېر نه ورکړل کېږي، تر څنګې خدمت ورته نه کېږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کار مو ډېر ورته کړی و. ستاسو پیغام ورته هغه کسان ته چې اوس په افغانستان کې دننه دي، ځوانان دي او بې هدفه دي، انګېزه نه لري، تر څنګې کار نسي کولی او اجازه هم نه ورکړل کېږي، فرصت ورته نشته سي د دوی مخې ته یوه لاره خلاصه سي، ستاسو پیغام هغه کسان ته څه دی چې واقعا هېڅ دروازه یې پر مخ خلاصه نه ده، څه باید وکړي؟
اول خو هغه اول سوال دی و، ما افغانستان کښې تقریبا په هر ولایت کښې او په هر ولسوالۍ کښې د ځوانانو استازي درلودلی، یوت امباسډرز خوشي ټول اقوامو. یو ورځ ریاست اجرایه کښې موږ مجلس درلودی، ډاکټر صاحب عبدالله خپله وویل چې حکومت ونسوای کولی چې ټول اقوام په ځان راټول کړي، ما تا پر ځان ټول کړی د ځوانانو ورځو په هغه ورځ. خیر په هر صورت وله د ستا د سوال پورې جواب یې ډېر سخت دی. نننی تحلیل د افغانستان په اړه ډېر سخت دی. که ځوانان هلته تشویق کې خطر سره مواجه کېږي، داسې یو اداره نه دی چې دا په نز نه دی چې د ځوان په ارزښت پوسي، داسې یو اداره نه ده چې د ځوان د ځواک په ارزښت پوسي، داسې یو اداره نه ده چې د ښځو او د ځوانانو په ارزښت پوسي یا د دوی په سرمایه پوسي چې دغه ځوان خو زموږ سرمایه ده. داسې یو اداره نه دی چې ووایي چې دا ښځینه خو زموږ د ټولنې د نیم زیات نسل دی او د هغه په ارزښت پوسي. داسې یو اداره نه دی چې د تعلیم په ارزښت پوسي. داسې یو اداره نه دی چې د ځوانان په ارزښت پوسي. نو اوس که موږ ځوانانو ته ووایي چې هله خپل لاس په کار سي یا خپله فعالیتونه شروع کوي، بېرته هغې ادارې ته مواجه کېږي. هغه اداره د دوی عزت هم ورته مهم نه دی، بې عزته کوي هم، وهي هم، ټکوي هم، بندي کوي هم. بس دا اداره زه کله کله وایم چې موږ باید د سره مسلمانۍ زده کړو. حتما موږ نه پوهېږو، مسلمانان هم دوی دي، ملکان هم دوی دي، ملایان هم دوی دي. دغه کوم مسلمانۍ چې موږ زده کړې شاید دا غلطه وي، شاید موږ په بله دنیا کښې وي، شاید دوی ته یو بل دین وي، یو بل بحث وي، یو بل ارزښت وي. نو د نننۍ تحلیل اوسنۍ تحلیل چې په افغانستان په اړه یې څوک کوي، هغه هر ځوان مواجه کوي د خطراتو سره، د نرسنۍ ادارې سره. موږ خو دا وایي چې الله پاک دې دغه د ادارې په زړه کښې یو رحم واچوي چې دغه ځوان څوک دی، د ده زما دپاره د ده سرمایه څه ده، ارزښت یې څه ده، سبا دی څه کولی سي، وطن به څوک وساتي. پنځه کاله په دې ملا او ملایي خو سر نه سره ورځي
مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره برخه اخیست او خپل وخت مو مخترع کړ. سلامت اوسئ. په پای کې د عبدالله مقری په غږ په یو وطني سندره درته خبره کوم. د سې سیده
بله بله بس ساخ په فرمایش را ته دغه کې زبېم در سره واورم. نور تاسو او تاسو همکاران ته شو واخوړم.
ډیره مننه کوم. مخې چاري
عقل مند بختور غلامان دی قدم نگدی تا قدم د زمانی پا قدم کیگرا پا یو قبر دا لکلی می دیر خوک شو او ته مغروره د دنیا په ژوندون مشه څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخي خوري خلق لیوان شو د انسان غوخي خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخي خوري خلق لیوان شو د انسان وخی خوری څوک د خپل ځان څوک د جهان وخی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی خوری دشتکی مرغان وخی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی خوری په صحرا دشتو کی مرغان وخی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی خوری څوک د خپل ځان څوک د جهان وخی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی خوری څوک د خپل ځان څوک د جهان وخی خوري خلک لیوان شو د انسان وخی
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
Yeah.
دال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندری وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00 4 20 21 12 24 0.